دا تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو او د خلاصون لار خپرونی قدرمنو مینوالو، په بخښنې سره باید ووایم چې د نن ورځې په خپرونه کې د تخنیکي ستونزې په وجه ستاسو غږ زموږ سره ثبت سوی نه دی او یوازې مو پوښتنې په لیکلي ډول راسره پاتې دي. محترم مفتي صاحب خورکی مو پوښتنه کړې ده، وایي د نکاح د تړلو لپاره د ملا یا د عالم وجود شرط دی او حتمی دی که بل څوک هم د چا نکاح تللی شي د ملا څخه پرته؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د موري صاحب ضرورت خوستا، البته د موري صاحب وجود شرط نه دی. کچیرې یو ښځه او خپل خاوند په خپل منځ کې ایجاب و قبول وکړي او نور شرایط د نکاح موجود وي، یعنی ایجاب و قبول چې رکنونه دي او شاهدان موجود وي، مهر ورته وټاکي په خپل اندازه باندې، نو نکاح صحیح ده. که څه هم مولوی صاحب دغه ایجاب و قبول ونه کړي، خپل هغه خاوند او ښځه سره وکړي، یا خپل د ښځې وکیل او د خاوند وکیل دی یو د بل ایجاب و قبول سره وکړي، بس نکاح رامنځته سول. صرف دا خلک چې موري صاحب راغواړي هغه د دې دپاره چې دا نکاح دا د یوې ورځې موضوع نه ده او نه یو د یوې ورځې عمل دی، بلکې دا د ټول عمر او اوږدمهالي عمل دی. نو د دې دپاره چې هغه نکاح صحیح وسي، ارکان او شرایط یې ټوله موجود سي، نو موري صاحب خو په مسائلو تر عامو خلکو ښه خبر وي، نو لهذا دې مراجعه و موري صاحب ته کوي او نکاح تړي. په دې کې خیر دی، او که چیرې هغه نه وي عام خلک هم کولای سي، بلکې لازمه خبره خو لا ده چې هر سړي باندې دومره قدر علم خو لازم دی چې دی ایجاب و قبول د نکاح لپاره وکړي، او یا دا چې هغه ضروري مسائل د نکاح یا ضروري مسائل د لمانځه چې لمونځ په څه پاسېدېږي او کوم یې فرائض دي، دا داسه فرائض دومره قدر علم خو پر هر چا فرض دي. او یوه خبره لا دا ور زیاتوم چې زموږ په ټولنه کې ځینې شیان دا د موري صاحب مسؤلیت ګرځېدلی دی، لکه په هر محل کې چې یو جنازه پیښه سي خامخا به غسل موري صاحب وکړي، په هر محل کې که چیرې نکاح پیښه سي خامخا به موري صاحب حاضر وي، که حاضر نه وي نو بیا د دوی خوا به ده. او یا مې داسې اورېدلی دي وایي ونه په پلانکي ځای کې سل نفرو یو د لمانځه سړی نو ورک شي چې لمونځ یې راکړی وایي، داسې خبرې بیا غلطې دي، ځکه چې دا د لمانځه په صورت کې خو هغه سړی افضل دی، بلکې لازمی خبره ده چې امامت ورکي چې هغه په علم کې زیات وي، په معلوماتو کې زیات وي. اما که چیرې ټول خلک سره یو ځای وه چې په قط یوه قل ولای زده یې لا به هم یو مخکې کېشي، که جماعت پرېښوئ سنت یې پرېښوئ، په قط یوه قل ولا چې زده یې. که تاسو وګورئ زموږ په ټولنه کې څومره بد رواج دي چې موري صاحب نه طالب نه شل نفاره په مسجد کې ولاړ وي، ولانا موري صاحب نور لمونځونه مو جلا جلا وکړه، دا خو ډېره کمزوري ده. اسې دې یو مخکې سي دغه لمونځ چې یوازې کوي هغه دې هلته په معراب کې وکړي، فقط تکبیر دې په زوره وایي، نور خو هېڅ شی نشته، او فقط نیت چې کوي په نیت کې دې مازه په زړه کې دا راوګرځي چې زه خدای امام یم خلکو ته لمونځ ورکوم، نور چې هغه لمونځ دی یوازې کوي هغه دې هلته وکړي، نور هېڅ شی نشته. نو که دوامداره دا کار کوي دا سنت پرېښودل دي، دا نه دي ښه. یا موري صاحب نه وایي فاتحې ته نشي تللی، د دعا سړی نشته، وایي نو دعا خو لا لازمي نه ده چې خامخا به عربي دعایي او په زوره به یې، بلکې ته دعا هغه الفاظ چې د عربي زده دي هغه په زوره ووایه، یا یې په پښتو په زوره ووایه، که نه چپ یې ووایه لاس پورته که په زړه کې چې ستا خوښ وي هغه دعا هغه وکړه، بس په قرار په زړه کې وکړه. الله عز وجل عالم بالقلوب دی، په زړونو خبر دی. او هکذا د مړي غسل کول، نکاح کول، دا ښه خبره ده چې خلک یې علماو ته دا کار پیښیي، وایي هغه یې ښه کولی شي، خو که یې تر داسې سرحده ورسوي چې بې له ملا نه صحیح کېږي، یا کې ملا ونه کړي دوی د ملا څخه خوابدې وي، دا نو بیا نه دی ښه کار. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. حکمت الله ورون پوښتنه کړې ده، وایي سړی چې نیم لمر ته او نیم سایه ته پروت وي، یعنی دا چې د بدن نیمه برخه یې لمر ته وي او ځینې یې سایه ته وي، دا کار ګناه لري او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو روایت سنن ابن ماجه په رقم 3022 را نقل کړی دی، هغه حدیث داسې دی، عن ابن بریده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقعد بين الظل والشمس. ابن بريده د خپل پلار څخه روایت کوي چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم د دې څخه منع کړی ده چې یو څوک دې د لمر او د سایه په منځ کې کښینی. دا چې پیغمبر علیه السلام منع کړی ده، نو کښېنستل مناسب نه دی چې نیمی لمر یې نیمی سایه یې. دغه حدیث لکه وچې مو وایه مخکې مو رقم یاد کی، سنن ابن ماجه په 3022 باندې روایت کړی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، عابد ورور مو پوښتنه کړې ده، وایي د ماپښین په لمانځه کې چې څوک په اوله ناسته کې درود او دعا ووایي نو پر ده باندې سجدتو سهو کیږي او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې یو څوک په اوله ناسته کې تر عبده و رسوله پورې التحیات ووایي او بیا اللهم صلی اللهم بارک هم ورپسې شروع کړي، نو که مقتدی په سهوه باندې وویل پر هغه خو شی نشته، که چا یوازې لمونځ کاوه او یا امام و تر عبده و رسوله پورې التحیات ورسول او بیا یې په دې اوله ناسته کې اللهم صلی علی محمد دومره قدر زیاد کړل یا تر دې هم زیاد کړل، سجده د سهوې ورباندې لازمه ده. او که یوازې اللهم صلی ووایه د سور یاد سوه برته ترې پرېږدي ولاړ دي، او که الله علی محمد هم ورپسې ووایه نو بیا سجده د سهوې ورباندې لازمه ده. په تاوای هندیه لیکي، وکذا لو زاد علی التشهد الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم کذا فی التبین وعلیه الفتوى کذا فی المضمرات واختلفوا فی قدر الزیادة فقال بعضهم يجب عليه سجود السهو بقوله اللهم صل على محمد، وقال بعضهم لا يجب عليه حتى يقول وعلى آل محمد والأول أصح. فتوايه دياج الأول صفحاي سلؤوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب، بل ورور مو مینوال څه پوښتنه کړې ده، وایي د زنا او لواطت ګناه یوه ده او که د هر یوه لپاره جلا جلا ګناه ده، که محترم مفتي صاحب په دې اړه معلومات راکړي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د الله عز وجل مخالفت کول دا که په هره طریقه باندې وي د انسان لپاره ډېر ستر نقصان دی. یو بزرګ فرمایي، وایي ته دا فکر مه کوه چې زه ګناه لو کوم که کوچنی، بلکې دا فکر وکړه چې زه د څومره لوی رب نافرماني کوم، د څونه لوی رب د حکم خلاف عمل کوم. که نو چې زنا راواخلې په اړه باندې هم دومره روایات ستا، دومره عذابونه ستا چې انسان حیران ورته پاتې سي. او د لواطت په اړه هم د مثال په ډول باندې د زنا په اړه باندې الله عز وجل فرمایي، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. وای زنا ته مه نږدې کېږي، باور وکړي چې زنا بی حیايي ده او ډېره بده لار ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې کرغیړن او په تاوانونو لړلي کار په اړه ډېر عذابونه ښودلي دي. په یو حادث کې راځي، سمره بن جندب رضی الله عنه فرمایلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خوب قصه داسې بیانول، ما ته په خوب کښې حضرت جبرئیل او میکائیل علیهم السلام راغلل، یو ځای ولاړو، د تنور په څیر یو شی راته راغلی چې د سر خوا یې تنګه وه او د پای خوا یې پراخه وه. په دې تنور کې چیغې او نارې وې، موږ چې ورته وکتل لوڅ نارینه او ښځې پکښې وې. د لاندې خوا به لمبې پرې راتللې، کوم وخت چې به لمبې باندې راغلې دوی به د ډېره زحمته لوی لوی چیغې کړلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ما د جبرئیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې دا څوک دي. جبرئیل علیه السلام راته وویل، دا زنا کوونکي نارینه او زنا کوونکي ښځې دي، د قیامت تر ورځې پورې دغه عذاب دي. دغه روایت تبرانی په خپل معجم کې په اووم جلد صفحه 229 کې را نقل کړی دی، رقم د حدیث 1944. او بخاری شریف په یو روایت کې را نقل کړی دی. په یو بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دی، څوک چې زنا وکړي یا شراب وچشي، الله جل جلاله داسې ایمان ځینې کاشي لکه انسان چې قمیص د خپل سره وکاشي. دغه حدیث حاکم په اول جلد صفحه 3 رقم 55 سره نقل کړی. همدا ډول لواتت کوونکي د هغه په اړه هم ډېر عذابونه فرمایل سوي دي. لواتت کول یعنی له نارینه بې ژیرې انسان سره انساني شهواني محبت کول او یا جنسی استفاده ځینې کول داسې بد عمل دی چې انساني ظرافت او سالم فکر ډېر لیرې ځینې پاتېږي. ځکه د لوط علیه السلام قوم چې دا کار کاوه، الله جل وعلا درې عذابونه باندې نازل کړل چې داسې عذاب یې بل چاته نه دی ورکړی. لومړی عذاب یې د جبریل علیه السلام چیغه وه چې د ټولو ارواحان قبض وه، یعنی په دې هیبتناک عذاب سره د ټولو زارې وچاودې. دوهم عذاب یې دا و چې مځکه چپه ورباندې واوښته. درېیم عذاب یې دا و چې د دوزخ ډبرې ورباندې وورېدلې. الله جل جلاله یې په قرآن عظیم الشان کې داسې بیان کړی دی: فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود. یعنی هر کله چې زموږ امر راغلی نو کښته طرف مو د دې ښارونو لوړ وګرځاوه او د خټو جوړې سوي او په اور پخ سوي ډبرې مو پرې وورولې، یعنی ښار مو چپه ورباندې واړوي او د دوزخ ډبرې مو باندې وورولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لواتت پر کوونکي باندې د مرګ امر کړی دی او فرمای: که تاسو یو څوک پیدا کړي چې د لوط علیه السلام د قوم کار یې کاوه، یعنی لواتت یې کاوه، نو لواتت کوونکي او هغه څوک چې لواتت ورسره کېدی دواړه مړه کړي. خو دا حکم د عامو خلکو لپاره نه دی چې عام خلک په خپل سر دا کار وکړي. دا به د یو اسلامي حکومت او د یو قاضي په فیصله دا کار کېږي. اگر چې زموږ د مذهب فتوا یعنې هغه د دې سزا دغه نه ده، مفتابه قول بل دی. فبل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای: څلور کسان دي چې باندې سهار سي د الله جل جلاله په غضب کې، او چې باندې ماښام سي د الله جل جلاله په ناراضي کې وي. چا پوښتنه وکړه چې دا څوک دي یا رسول الله؟ د مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هغه کسان چې د ښځو سره مشابهت کوي، یعنی ځانونه د ښځو سره په شکل لباس او اعمالو کې برابروي، د ښځو په ډول د سر ویښتان جوړول او داسې نور. دوهم هغه ښځې دي چې د نارینهو سره مشابهت کوي، یعنی ښځې د نارینهو په څیر خپل شکل لباس او اعمال کوي، لکه حجاب نه کول، د سر ویښتان ډېر لنډول او داسې نور. دریم هغه څوک چې د حیوان سره جمع کوي. څلورم هغه څوک دی چې د نارینه سره جمع یعنی لواتت کوي. لواتت کول د الله جل جلاله د زیات قهر او غضب سبب ګرځېږي. دغه حدیث چې ما یاد کی دا حدیث را نقل کړی دی بیهقي په شعب الایمان دریم جلد صفحه 356 او تبرانی په اووم جلد صفحه 35. همدا ډول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی: کوم وخت چې نارینه د نارینه سره لواتت پیل کړي، الهی عرش د الله جل جلاله د قهر د بیرې ورېږدي او نږدې وي چې اسمانونه راولویشي، ملائکې د اسمان طرفونه ټینګ کړي او سورت اخلاص وایي تر هغه وخته پورې چې د الله جل جلاله قهر آرام سي. دغه حدیث الکبائر فجل اول صفحه 55 کې را نقل کړی دی. په یو بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لواتت کوونکي د ملعونینو د جملې څخه شمیرلی دي او داسې فرمایلی دي: اووه کسان دي چې د الله جل جلاله باندې لعنت دي، او الله جل جلاله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ورته ګوري، او د قیامت په ورځ به د نورو دوزخیانو سره دوزخ ته واچول سي. د هغو کسانو څخه یو لواتت کوونکي او هغه څوک دي چې لواتت ورسره وسي. دغه حدیث را نقل کړی دی کتاب الکبائر صفحه 25. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. او خورکی مو پوښتنه کړې ده، وایي: د قرآن کریم په آیتونو کې پر جیم لام طا او قاف باندې درېدل او وقف کول لازم دي او کنه، او یادا چې کسلې ور باندې و نه دریږي ګنا لري او کنه.
دا دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې دا وقفونه دا پر څو دولت، یو وقف حسن دي، یو وقف احسن دي، یو وقف تام دي، یو وقف جائز دي، یو وقف لازم دي، او یو وقف قبیح دي. پر ځینو ځایونو باندې وقف کول شوی، پر ځینو باندې وقف کول جائز وي، پر ځینو ځایو باندې وقف کول ناجائز وي، او پر ځینو ځایو باندې وقف کول لازم وي. خو دا د تجوید د علم سره اړه لري. نو د تجوید علم چې دی هغه فرض کفایي دی، خو که چیرې د یو سړي دغه د تجوید علم نه وي ایسته او معلومات نه وي ورته، قرآن عظیم شان وایي په ناخبرۍ سره او هغسې ناخبرۍ چې د ده په توان نه وي وقب وکړي بې ځایه، او یا وقب لازم وي دی یې نه وکړي، نو الله ته امید دی چې دا سړی مسؤل نس. او که چیرې یو چاته علم وي او یا داسې لکه اوس قرآن عظیم شان چې وقفونه ورکړي دي، هر سړی په پوهیږي چې دلته وقف کول، دلته وقف کیږي او دلته وقف نه کیږي، بیا هم دی د وقفو لحاظ نه کوي، نو دا سړی ته مسؤلیت راجع دي. دا څو مشهورې علامې چې په قرآن عظیم شان کې شته، مثلا میم دی، د لازم وقف علامه ده، د وقف نه کولو په صورت کې په معنا کې نیمګړتیا یا تاوان پیدا کیږي، نو باید وقف وسي. اوس دا خو څه معلومات نه غواړي، یو عام سړی چې را روان یې مین باندې راسي هم وقف دی وکړي، ځکه کېونه کې تاوان پیښیږي. او طا ده، د مطلق وقف علامه ده، یعنې وقف کول احسن دي، یعنې ډېر ښه دي، له دې ځایه څخه باید تیر نه سو. خو که چیرې وقف هم ونیسي بیا هم جایز، خو ښه دا ده چې وقف وسي. جم د جایز یا کافي وقف علامه ده، په دې ځای کې وقف او وصل دواړه روا دي، مګر وقف ښه دي. زي ده مجوز وقب على مدى، يعني وقب او وصل دوار جائز مگر پا وصل سره ویل شد صعب. ده مرخص وقب على مدى پا زين زايونو كيچ آيات شريف اوجسي او نفس يا سا ده الوستلو ده دوام توانو نلري، كواله سي چه پا ده كلمة باندي وقبو بيلا ده سخة چه الوستل سوى كلمة بياتي كراس. لا، ده قبيح وقب على مدى، ځکه په دې ځای باندې په وقف کولو سره معنا توفیر کوي، نو په کار ده چې وقف ونیسي. که چیرې د نفس د نه یا د سا د نه رسېدو په وجه باندې وقف وسو، نو لازمه ده چې وقف سوی کلمه بېرته د سره راشروع. خو که د آیات په پای کې دا الله راغلی بیا دا حکم داسې نه دی. کاف د کذلک په معنا دی، یعنې د مخکني آیات د حکم په شان دی، مخکې چې څنګه وقف و دلته هماغه وقف. کاف لقد قيل يا قيل عليه الوقف على ماذا؟ ده جنو علماء فان التوقف كول جائز، وقف نكول شيء. قيل يعني وقف مكوي، قف يعني وقف وكرة، صلي يعني وصل وكرة، وصل تروقف غربي. او دي توات نور على امي همستا خشد عادة چداغة سوء على امي هر مؤمن مسلمان ازدك او بيا عملك، وكتير ازدك والي نسي نو بيا عملي نكي، نو کم شرعي مسؤلیت تر باندې نسته. خو که زده کولای سي او د زده کړې لاره ورته اسانه وي یا زده وي، بیا هم پر خپل ترتیب عمل نه کی، نو مسؤلیت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
عطا الرحمن ورور پښتنه کړې ده، وای د لنګوټي لمونځ پر بې لنګوټي لمانځه باندې څومره ثواب لري، که د حوالې سره د خبره راته وکړي.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې یو د لمانځه جواز دی، یو د لنګوټې عمومي حکم دی، یو هغه لمونځ چې په لنګوټه وسي د هغه په زیلت دی. که چیرې یو څوک بې لنګوټې لمونځ وکړي جائز دی. دغه مسله په مجموعة الرسائل د لکنوي په څلورم جل صفحه 113 کې دا نقل سوې ده، او همدا ډول په تاوای هندیه په اول جل صفحه 95 کې لیکي، په درو جامو کې باید لمونځ وسي، دا مستحب عمل دی. داسې لیکي: والمستحب أن يصلي الرجل في ثلاثة أثواب، قميص وإزار وعمامة، أما لو صلى في ثوب واحد متوشحا به تجوز صلاته من غير كراهة. تواهين ديجي الأول سبحان لك نجوز، يعني جائز دي ومستحب دا دا چه فلنگوتك المنجوز. دا يو خبر دو هم خبر دا چه دا لنگوتي عام حكم دي، عام حكم هم د پیغمبر علیه السلام څخه یو روایت ثابت دی چې ابن عمر رضی الله عنه را نقل کړی دی، مرقات المفاتيح په کتاب اللباس کې اوږده خبره هم ورباندې کړې ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي علیکم بالعمائم فانها سماء الملائکه، وی لازم پر تاسو باندې لنګوټی دي ځکه دا لنګوټی دا د ملائکو علامې دي. او درېمه خبره هغه لمون چې په لنګوټه وسي د دې فضیلت تر هغه زیات دی چې بدون لنګوټې وسي، ځکه یو روایت د جابر رضی الله عنه څخه سوی دی. دا حدیث توری داسې دی: عن جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم قال رکعتان بعمامه خیر من 70 رکعه بلا عمامه. دا حدیث را نقل کړی دی دیلمی په مسند الفردوس په دوهم جلد صفحه 215 رقم 3203 باندې. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دوه رکعت نفل کول سره د لنګوټې دا تر اویا رکعتونو بهتر دی چې بدون لنګوټې اوس. حاصل دا چې لمونځ په لنګوټه باندې دا افضل دی تر هغه لمانځه چې بدون لنګوټې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، مورکۍ مې پوښتنه کړې وه، وایي که مولوي صاحب د حاجت د دعا کتاب راوښيي چې په کوم کتاب کې دغه دعا لیکلې وي، زه بهیې پیدا کړم، دغه څه نسم پیدولی. او بل دا چې زه کله د قرآن کریم تلاوت کوم یا ذکر کوم، نو پر بدن باندې مې یو ډول بوج او تکلیف راشي. که چیرې محترم مفتی صاحب ما ته یو دعا راوښيي چې دغه مشکل الله راحل کړي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه د حاجت دعا چې موږ څو واره د خپرونې د لارې څخه د صلات حاجت په طریقه کې هم ویلې ده، اسانه لاره یې دا ده چې یو څوک مدرسې ته راواستوي، انشاءالله دلته چاپ رکېږي ور به یې کړي. او دا چې یو څوک تلاوت کوي، د تلاوت پر مهال یې سر پر سر بوج راځي، سر یې خرابې شي، دا د دوو وجو څخه وي. یا دا چې دا خپله یو صحي تکلیف وي، د انسان په وجود کې یوه ناروغي وي، د هغه دپاره نو ښه خبره دا ده چې د یو اعصابو د ډاکټر سره مشوره وسي. او کله کله داسې وي چې د شیطان اثر وي، د شیطان اثر بیا داسې دی چې هغه نه غواړي چې یو څوک تلاوت ته پرېږدي، چې کله هغه تلاوت شروع کړي نو بس مختلف فکرونه وسوسې دا ورباندې راولي. نو که چیرې د شیطان اثر وي، نو بیا چې کله یو څوک تلاوت کوي، حتماً د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله ووایي. یو څوک د عادت په شکل باندې وایي، او یو څوک یې په دې نیت باندې ووایي چې د اعوذ بالله مفهوم دا دی چې زه تلاوت شروع کوم، الله تبارک وتعالی به شیطان زما څخه رټي. نو اعوذ بالله چې په صحیح فکر او په صحیح نیت باندې ووایي، بسم الله ووایي، بیا تلاوت شروع کړي، بیا شیطان انشاء الله نسي ورته راتللی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
دا تعلم القرآن راديو درنو أو قدر منو أو ديدنكو زمج دنن ورزي دخلاصون لارخ پراونا پا هم ديزاي پای ترسيجي تربية جزا إسلامال أو راسرا محترم مفتي صاحب د همدې خبرونې له لارې ستاسو خدمت ته حاضریږو. تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.